وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یو بل خپرونه کې چې ماخامنۍ نیم ساعته خبري مجلده، تاسو ته هرکلی وایو. په دې خپرونه کې واورئ چې افغان حکومت هغه خبره رد کړې چې د جنګي جنایتکارانو په اړه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ولسمشر ته کوم رپورټ وړاندې کړی وي. په دې اړه د ولسمشر د ویاند مل فیضي سره پر مرکې سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې فرشته جلالزی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي د خپلواکو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دوی ته هیڅ رپورت نه دی سپارلی. د بهرنیو چارو وزارت وایي په قطر کې د طالبان لپاره دفتر به تر هغو پرانیستل نه شي چې طالبان د سولې خبرو ته تیار شوي نه وي. سلهاوتن نن په پاکستان کې د وسلوالو لخوا د یوې خیریه موسسې د ووتنو وژل شویو کارکوونکو د جنازې او خاورې ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته. او په سوریه کې رپورټونه وایي چې وسلوالو د ادلیب په ښار کې پر یوه هوایي مرکز حمله پیل کړې دي. د افغانستان حکومت دا خبر رد کړ چې په افغانستان کې د تیرو لسیزو د جنگي جنایتکارانو په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا ولسمشر ته کوم ځانګړی رپورت رسیدلی. د جمهور رئیس کرزی ویاند مل فیضي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په دې اړه د چارو ادارې ته د معلوماتو د موندلو یادونه کړې ده.
جمهور رئیس حنت کړي چې کله کوم مکتوب راپور یا گزارش رسیږي دغه یا د اداري امور ته خاص خبر ته رسیږي او یا هم ریاست دفتر ته خاص. خو دا څه کوي چې په دې سره شته کوم گزارش دی رسیدلی یا د رئیس جمهور په دې باره کې په جریان کې پاتې شوی. په دغه باره چې وضاحت څرګند شي او موضوع روښانه شي، جمهور رئیس حنت کړي اداري امور ته وظیفه سپارلی و چې د یو مکتوب په ذریعه د حقوق بشر د مسؤل کمیسیون څخه دغه وپوښتي او د دې موضوع په اړه د دې څخه وضاحت وغواړي.
په دې ارتباط روسه په خبرونه کې د امریکا اوریدلای سي. د بهرنیو چارو وزارت نن ویل په قطر کې به طالبان لپاره سیاسي دفتر یوازې په هغه صورت کې پرانیستل شي چې طالبان د سولې خبرو ته تیار شي. د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ویل د طالبان لپاره د سیاسي دفتر د پرانیستل کېدو شرایط به د قطر له دولت سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزیر ویل د دفتر د پرانیستل کېدو لپاره د دې څرګندېدل ډېره مهمه خبره ده چې له چا سره خبرې کیږي. رپورټونه وایي د تورخم دروازه نن د هغو افغانانو پر مخ وتړل شو چې قانوني اسناد لري. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د عامه اړیکو مسول ادریس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره د موټرو او هغو کسانو لپاره پرانیستې ده چې قانوني اسناد لري. او رپورټونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې وسړي نن خپله میرمن وژلې ده. دغه میرمنې اته ماشومان هم درلودل. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا سړی محمد حیدر نومیږي او پېژن نن سهار سوې ده. دوی وایي قاتل په مخدرو موادو روږ دی او رواني حالت یې سم نه و. د چپرهار ولسوال وایي محمد حیدر د خپلې ښځې تر وژلو وروسته تښتېدلی. سلهاوتن نن په پاکستان کې د وسلوالو لخوا د وی خیریه موسسې د ووتنو وژل شویو کارکوونکو د جنازې او خاورې ته سپارلو په مراسمو کې ګډون وکړ. د پاکستان په سوابه سیمه کې پرون شپه ښځینه صحي کارکوونکي او یو نارینه ډاکټر د ماشومانو لپاره په یو مرکز کې تر کار کول وروسته کور ته د تګ په وخت کې د وسلوالو لخوا ووژل شول. د دې غیر حکومتي خیریه موسسې مشر جاوید اختر نن ازادي راډیو ته وویل
دی یو کمیونټي سنټر دی پاره کې یو هیلث فیسیلټی دا کمیونټي هیلث سنټر ورته وي. یو پاره کې پرایمری سکول دی رجنه کوله پاره دا ټوټل سټاف ډیوټي ډیسچارج کا واپس لاله کې دا کسان ورته ناشته.
دا په شپ پاکستان کې د وسلوالو لخوا د پولیو ضد واکسین د کمپاین د یو شمېر کارکونکو له وژل کېدو سره تړلې بلل شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به نن هغه لایحه چې د مالي سقوط یا فیسکل کلفت پلان د عملي کېدو مخنیوی کوي لاسلیک کړي. د مالیې د زیاتېدو او مصارفو د کمولو د پلان د مخنیوي لایحه پرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې لخوا تصویب شوه. په کانګرس کې د لایحې تر تصویب وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د دې هیواد مالي سیستم اوس یو څه مناسب دی.
I think we all recognize this law is just one step.
دا فکر کوم چې ټول په دې پوهیږي چې دا قانون زموږ د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره او هر وګړي ته د امکاناتو د برابرولو لپاره د پراخو هڅو یو بل اقدام دی. حقیقت دا دی چې د بودیجې کسر تر اوسه هم ډیر زیات دی او موږ لا هم د خپل اقتصاد لازمې ودی لپاره ډیره کم پنګونه کوو. دغه تصویب سوی لایحه نن جمهور رئیس باراک اوباما ته د توشیح لپاره استول کیږي. په سوریه کې د بشري حقوقو یو مدافع ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بشر لسد د رژیم مخالفینو د دې هیواد په شمالي ښار ادلب کې پر یو هوایي مرکز حمله پیل کړي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن نن وویل چې عملیات سهار وختي پیل شول او تر بل هر وخت شدید دي. د بشر لسد د رژیم د مخالفینو لخوا مخکې هم د تفتانزا په نوم پر دغه پوځي هوایي اډې حمله شوې وه خو دوی په نیولو نه بریالي شوي. په هند کې پر یوې درویشت کلنې نجلۍ د جنسي تیری په تور 15 تنه نیول شوي کسان په سبا په رسمي ډول تورن وپېژندل سي. داسې انګېرل کېږي چې له دغو کسو خلکو سره شپږم نیول سوی تورن تر 1300 کلونو کم عمر لري او نابالغ دی. نو د دې د ثابتولو لپاره څارنوالانو د هغه د هډوکو د ازموینې غوښتنه کړې ده. پر دغو کسانو به په رسمي ډول د اختطاف، جنسي تیری او قتل تور پورې شي او د مرګ په سزا محکومېدلی شي. د دغې نجلۍ مرګ په نوې ډیلي کې او د هند په نورو سترو ښارونو کې د خلکو قهرجنې مظاهرې وپارولې او د ښځو د حقونو په وړاندې د تشدد پراخه غندنه وسوه. او داسې ویل کېږي چې د وینزویلا د جمهور رئیس هوګو چاویز په کیوبا کې تر څلورم عملیات وروسته په هوش کې دی. د مرستیال پرون خلکو ته په خبرو کې وویل چې په اوازو پسې دی نه ګرځي. جمهور رئیس په هوش کې دی او د خپل روغتیایي حالت په اړه په ارتباط معلومات لري، خو د جمهور رئیس مرستیال په دې اړه څه نه دي ویلي چې د جمهور رئیس هوګو چاویز روغتیایي وضعیت څرنګه دی. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز په سرطان اخته دی او په تېر یو نیم کال کې دا د هغه څلورم عملیات دی.
خبرونه مو له ساده رادیو نه واوریدل. تاسو زموږ مخمنې نیم ساعت خبري مجله اوري وړاندې په خبرونه کې. وابوري چې افغان چارواکي تر هغه به په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر لخلاصولو سره سلا ونه کړی تر څو چې هغه له حکومت سره د رسمي خبرو اعلان نه وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدي خبره و چې افغان حکومت هغه خبره رد کړي چې د جنگي جنایتکارانو په اړه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ولسمشر ته کوم ریپورت وړاندې کړي. په دې اړه د ولسمشر له ویان د مل فیضي سره مرکه کړې. نن سهار د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې یو تن خپل میرمن په ډسو وشلې ده. په دې مسلې د ننګرهار ریپورت درته وړاندې کوو. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي وایي د بلخ سیمه ییزو چارواکو چې د ایراني ډیپلوماټانو په نوم کوم واټ نومولی دی دا کار یو پر ځای پرېکړه ده. دا ریپورت هم درته وړاندې کوو که وخت وو. د پاکستان او سیمې په اړه به هم ریپورټونه ولرو. افغان حکومت وی تر هغه به په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر لخلاصولو سره سلا ونه کړی تر څو چې هغه له حکومت سره د خبرو رسمي اعلان نه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې د استمایه غونډې کې وویل افغان حکومت په دې اړه خپل شرطونه لري، خو د سیاسي چارو څېړونکو وایي د افغان حکومت لخوا دا شرط به بیا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې زیانمنې کړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل نور تفصیل راکړي.
افغان حکومت سره لدی چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل سره مخالفت نشي، خو وايي دغه دفتر به هغه وخت پرانستل کیږي چې طالبان له حکومت سره د خبرو رسمي اعلان وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول چې د چهارشنبه په ورځ د ولسر کې استمایه غونډې ته ورغلی وو، وکیلان تول چې د طالبان لپاره د قطر دفتر وازی د خبرو لپاره دی، نه د طالبانو د سیاسي فعالیتونو لپاره.
دې دفتر واز نه خواهد شد، موافقه خواهد نرسیدیم تا که طالبان تحریک طالبان اعلان نکړي.
دغه دفتر به تر هغه خلاص نس یو پریکړه ته بور سره ونه رسیږي تر څو چې طالبان یا د هغوی تحریک دا اعلان ونه کړي چې له افغان حکومت سره خبرې کوي. که یو دفتر خلاصي معلومه نه ده چې څوک له چا سره خبرې کوي، دا موږ له یو غټ خطر سره مخ کوي. اوس طالبان وایي له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، نو له چا سره یې کوي؟ که له هر چا سره خبرې وکړي موږ له لوی ستونزو سره لاس او ګریوان کیږو. شاغلی رسول وویل کله شرایط په منلو سره دغه دفتر پرانستل کیږي او وروسته بیا له شرایطو سرغړونه کیږي، نو دغه دفتر به بیرته بندیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې لومړی خبرې به په دې دفتر کې کیږي، خو وروسته ټولې خبرې اترې باید د نن په افغانستان کې وسی. تر دې مخکې افغان ولسمشر حامد کرزی په یو کانفرنس کې ویلي و چې حکومت یې د ټولو هغو خبرو ملاتړ کوي چې د افغانستان د سولې په هدف کیږي. په تیره شاوخوا یو میاشت کې د پاکستان له زندانونو څخه یو شمېر طالبان آزاد شول چې د دوی مشران هم پکې شامل ملو. همدارنګه په پاریس کې د افغانستان د سولې علي شورا د غړو د حکومت اپوزیسیون ډلو او وسلوال طالبانو د استازو ګډه غونډه هغه ټکی دی چې خلک یې د سولې د خبرو په اړه هیله من کړي دي. تر دې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر وسلوال طالبانو ژغ وکړ چې د یوې سیاسي ډلې په توګه په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي او له جګړې لاس واخلي، خو وسلوال طالبانو تل ټینګار کړی چې دوی له افغان حکومت سره خبرو اترو ته نه کښېني. د سیاسي چارو پوهان وایي د افغان حکومت دا شرط به بیا هم د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د دغو پوهانو ښاغلی وحید مجدل ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې عالی شورا او د پاکستان حکومت ترمنځ پریکړه په کتلو وایي چې دا د افغان حکومت لخوا یو پلمه ده.
متاسفانه اوس شرایط همداسې دي چې دواړه خواوې هم افغان حکومت او هم طالبان په خپل موقف کې وړاندې دي. بېل شکه زه ویلای شم چې نور د سولې خبره نه کیږي، یعنی هغه خبره چې اصلاحان ورته خارجیان ترکوان وایي مونږ هیڅکله هم ترکوان ته لاړ نه شو که تاسو د کداسي یعنی شرطونه وي او په ترڅ کې پاتې کیږي چې هغه یوازې هغه غونډې دي چې په هغه کې خلک خبرې کوي، خپل نظریات وایي، خو د سولې په باره کې خبرې نه کیږي.
شاغلی مجدوی پاکستان له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د 2014 کال تر نیمایي به طالبان له حکومت سره خبرو ته کښېنوي. په تېر لمریزه میاشت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په خپله غونډه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د خلاصولو پر شرایطو او میکانیزم خبرې وکړې او پریکړه وکړه چې په دې اړه به یوه طرحه جوړه کړي او د قطر له حکومت سره به خبرې پر وکړي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
و مرزل چې افغان حکومت وی تر هغه به په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر لخلاصولو سره موافقه ونکړي تر څو چې هغه له حکومت سره د خبرو رسمي اعلان نه وکړي. له بلې خوا افغان حکومت هغه خبر رد کړی چې د جنگي جنایتکارانو په اړه د بشري حقونو خپلواک کمیسون ولسمشر ته کوم رپورټ وړاندې کړی. د جمهور رئیس کرزي ویاند مل فیضي د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په دې اړه د چارو ادارې ته د لازمو معلوماتو د ترلاسه کولو لارښوونه کړې. ده څرګنده کړه چې لا تر اوسه د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د چارو ادارې ته معلومات نه دي وړاندې کړي. له ښاغلي فیضي سره نسیم شفق مرکه کړې ده.
خغلی فیضی کراتو وایست د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی په افغانستان کې د جنایتکارانو په حق له یو راپور برابر کړی او دا راپور جمهور رئیس ته ورسپارل دی، خو جمهور رئیس یا جمهور ریاست لا تر اوسه د دغو جنایتکارانو په اړه لازم تصمیم چې باید وینیسی نه دی ولی غوښتل مستاسو نظر په دې اړه واخلم.
دغه ایدیا چې کیسه وکړه چې دغه کوم گزارش چې جمهور رئیس حامد کرزی ته د حقوق بشر د کمیسیون د خوا څخه رسیدلې، دغه ایدیا به کاملا بې اساسه دي ځکه چې جمهور رئیس حامد کرزی ته چې کله کوم مکتوب راپور و یا گزارش رسیږي دغه یا د ادارې امور ته خوا څخه ورته رسیږي او یا هم ریاست دفتر د خوا څخه، خو دغه څکل تر اوسه پورې نه سوچ تاسو کوم گزارش دي رسیدلې او یا د رئیس جمهور په دې باره کې په جریان کې پاتې شوی. نو دغه ایدیا کاملا بې اساسه ده. په دغه باره چې وضاحت څرګند شي او موضوع روښانه شي، جمهور رئیس حامد کرزی اداری امور ته وظیفه سپارلې وه چې د یو مکتوب په ذریعه د حقوق بشر د مسلکو کمیسیون څخه دغه وپوښتي او د دې موضوع په اعتبار د دوی څخه وضاحت وغواړي. اداري امور دغه داسې یو مکتوب دوی ته استولی دي او د دې څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده. متاسفانه د دې خوا څخه تر اوسه پرې کوم جواب نه دی ورکول شوی اداري امور.
بله، فیضي صاحب د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیمه سمر وایي چې دا موضوع له جمهور رئیس سره مخامخ هم مطرح کړي ده. دا موضوع څنګه ده؟
مخامخ خبر چې مطرحوي دا موضوع خو ګچ رئیس جمهور جی د دې گزارش ته نشه معنی شوی وي. دغه کاملا بې اساسه ادعا ده. مګر دلته خو دوی خبرې مطرح دي، دوی وایي چې دغه گزارش رئیس جمهور ته استول شوی دی او رئیس جمهور د دې گزارش ته نشه معنی شوی دی. دغه ایده کاملا بې اساسه ده، داسې کلام نه دی شوی.
بله، نو کچیر دغه راپور جمهور رئیس ته ورسیږي، آیا جمهور رئیس به دغه جنایتکارانو د مجازات کولو یا دغه راپور د نشر په خاطر څه اقدام وکړي؟
دا خو به هغه وخت معلومیږي چې کله چې دغه موضوع په رسمي توګه مطرح کیږي ریاست جمهور سره، رئیس جمهور ته رسیږي. په دې باره کې به لازم اقدامات چې به ترسره شي هغه به حکومت ضرور هم کوي او په دې باره کې به رئیس جمهور تصمیم نیسي. خو تر هغه وخته پورې چې دغه موضوع په رسمي توګه نه وي مطرح شوی او دغه گزارش نه وي رسېدلې، موږ د دې گزارش په محتوا باندې خبر ونه اوسو او په دې باره خبرې نه وي شوي، دا به د وخت مخکې وي چې په دې باره کې سړی اظهار د نظر وکړي. دته څنګه پدې کې د چې د یا په مطبوعاتو کې راځي کېږي د مطبوعاتو سره پر اساس چې دا خبره د کمیسیون دغه څه مطرح کوي چې دا گزارش رئیس جمهور ته استول دی او رئیس جمهور په جریان کې دی او رئیس جمهور د دې گزارش ته نشه معنی شوی دی. دا څه کار هیڅ نه دی شوی، اول باید دا گزارش رسمن رئیس جمهور ته راورسیږي. کله چې دا راورسېږي په دې باره کې به تصمیم هر لازم اقدام یا تصمیم چې باید ونیول شي دا به وروسته خبري.
ډیره مننه ښاغلی فیضي کور ودان.
دا ولسمشر حامد کرزی ویان د مل فیضی و چې ویلی افغان حکومت ته هیڅ ډول افغان ولسمشر حامد کرزی ته د جنگی جنایتکارانو په اړه د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون له اړخه هیڅ ډول رپورت نه دی وړاندې شوی. زموږ غږ لازارې راډیو ناوړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
څو موده مخکې د مزار شریف یو واټ په دې ښار کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د وژل شوو ایراني ډیپلوماټانو په نوم ونومول شو چې ډېرې تراسونه یې راوپارول. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر په هغه وخت کې ویلي وو چې له دې پریکړې نه دی خبر. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر اوس په بلخ کې د سیمه ایزو چارواکو دا پریکړه په یو ډول تایید کړې ده. د ازادي راډیو خبریال نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وایي د بلخ سیمه ایز چارواکو له خوا څخه کوم وړ ډیرونی وژل شوي ډیپلوماتانو په نوم نومول سوی دا کار پر ځای پریکړه ده. دا وزارت په داسې حال کې د بلخ سیمه ایز چارواکو د دې پریکړې نه ملاتړ کوي چې په خوا ډیرو خلکو او پولیسي جرګه کې د خلکو استازو دې پریکړې سره مخالفت ښودلی و، اما اوس دا مسله لږ ځندنی سوې ده. د اطلاعات او کلتور وزیر بیا دا پریکړې نه حمایت کوي. د دې وزارت وزیر سید مخدوم رحیم چې مزار شریف ته راغلی د دې خبر په تایید سره وویل سیمه ایز چارواکي د نورو نه ښه پوهیږي چې څه ډول پریکړه د مزار شریف خار لپاره وکړي.
صاحب خانه
د کور خاوند د نورو نه په خپل کار کې ښه پوهیږي او دا پریکړه یو آگاهانه پریکړه ده. ښاغلی رحیم په داسې حال کې د بلخ ولایت د پریکړې نه ننګونه کوي چې څو میاشتې مخکې کله چې د دې واټ د نومولو پریکړه سوې وه نوموړي د ولسي جرګې د یو کمیسیون په غونډه کې ویلي وو چې د واټونو نومول د دې وزارت کار ده. د اطلاعات او کلتور وزیر همدارنګه په دې سفر کې په مزار شریف کې وویل دا وزارت غواړي چې په مزار شریف کې د حضرت علي امیر شیر علی خان او د وزیر محمد اکبر خان مقبره ترمیم هم پیل کړي.
آرامگاه شاهی ولایت ماب که گنبدش
دی حضرت علی دی مقبره لیدره او دی دو نور شخصیتونو سی دون نسم پیره پورستوی که جوان که و امیر شیر علی خان او وزیر محمد اکبر خان مقبرونمو لیدنه وکره او دی پل امام بکری تاریخی آثار و ترمیم با دی پورستوی که پیل کنه
که ایجاب میکنه دیدارش به ولایت بلخ آمدیم.
رهین پداس حال که دی ایرانی دیپلماتان و پنوم دی آوارد نمونه ننگوانه کهوی چه ده دی خروسی دون که دی کار سر سخت مخالف دی. ده بلخ ولایت سیمه ایز چارواکو ده دی وارد دی نومولو پریکړه په دی روان هجری شمسی کال که دی ایرانی دیپلماتان دی وژنې په کلیزه که کرده و او دا کار همه محال دی ولسی جرگه دی استازو او دی خلگو مخالفت سر مخامخ سوه و، اما اوس محال چه دا موضوع لگه سرر سوه ده شاغل رهین پروخان دول دی پریکړه ننگو نکوی.
راپورونه، تبصره او مرکه په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د ماین په چاودنه کې د فراه ولایت د خاکي سفید ولسوالۍ د محلي پولیسو قمندان تیر ورځ ناوخته وژل شو. د قمندان سره یوځای یو محلي پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. نور تفصیل له فراه څخه د ازادي راډیو خبري راکړي.
د محلي پولیسو دغه قمندان عبدالرحیم نومېدی او د کابو دوو کلو رئیس یې د خاک سفید په ولسوالۍ کې دنده ترسره کوله. د خاک سفید د محلي پولیسو قمندان هغه مهال وژل شوی چې موټر یې دغه ولسوالۍ په خوس کلي کې پر ماین برابر شو. د فراه ولایت د والي ویان عبدالرحمن ژوندی وایي چې په دغه پېښه کې تن محلي پولیس هم وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. د هغه په وینا د خاک سفید ولسوالۍ په ډېرو سیمو کې دولت وسلوالو مخالفانو لخوا ماینونه ښخ شوي دي.
کمانډان په نام د خپل پنځم ملګرو سره موټر په نوم کتلی دی چې لبه امر خپل په شهادت رسېدلی دی.
د دوشنبې په ورځ هم د ماین چاودنې د خاک سفید ولسوالۍ د پولیسو قمندان عبدالغني د څلورو پولیسو په ګډون ټپي کړ. دا په تېرو دوو ورځو کې د ماین دوی چاودنې دي چې خاک سفید ولسوالۍ کې پر افغان امنیتي ځواکونو ترسره کېږي. د وسلوالو طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي د دغو چاودنو پړه پر غاړه اخیستې ده.
اخوانن سهر د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې یو تن خپله میرمن په ډزو وژل ده او خپله له سیمې تښتېدلی. چارواکي وایي چې د پیښې او د قاتل په اړه پلټنې روانې دي. له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری له نور تفصیل سره.
د چپلیار ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې نن سهار شاوخوا 8:30 بجې د دې ولسوالۍ د ماڼو کلي په سیمه کې یو تن محمد حیدر خپله میرمن په ډزو وژلې ده. دوی وایي محمد حیدر چې یو نشه‌یی دی، له پخوا نه یې خپلې ښځې سره وضعیت خراب
وو.
چپریهار ولسوال محمد صدیق هم دا پیښه تاییدوي او په خبرې چې محمد حیدر د پیخي وروسته لسیمې تښتیدلې دی. نوموړی وایي د پیخي په اړه د دوی پلټنې روانې دي او محمد حیدر به ډېر ژر د دوی لاسته ورشي.
د
ویلو ده چې د وژل شوی میرمنې قاتل خاوند محمد حیدر د پوخ عمر سړی دی او له دې میرمنې څخه یاته ماشومان یتیمان پاتې شول.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
دا د ازادۍ راډیو ده. نن سهار مو خبر ترلاسه کړ چې د تورخم لاره یو وار بیا د پاکستانی لوري لخوا د هغه افغانانو پر مخ تړل شوې ده چې د قانوني اسنادو پرته یې په دې لاره تګ راتګ کوه. په دې اړه د پاکستان لوري ته د امنیتي مسولینو څخه یو د ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړي چې د مجیب رحمان انګار په ریپورت کې تفصیل ورو.
پاکستان د تورخم پولې ور بیا د خلکو پر مخ وتړل او له قانوني اسنادو پرته پر تګ راتک بندیز ولګید. په تورخم کې د پاکستان سرحدي پولیس وایي بیګا د شپې نا وخته ورته امر شوی چې له قانوني اسنادو یعنی ویزې پرته هیچا ته د پر پوله د تګ راتک اجازه نه ورکوي. دا راپورونه له مخې دا وخت د پولې دواړو خواو ته په زرګونو خلکې سار دي خو پر پوله مامور کسان دا وختو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې د سرحدي پولیسو یو افسر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې بیګاش په ناوخته یې له اسلام آباد احکامات ترلاسه کړي او نه پوهیږي چې دا بندیز به تر کومې پورې وي.
دا صادر دا شوی چې پاسپورت نه دغه مخه چا سره یې هغه مخه نه راپرېږي او چې دغه مخه چا سره نه یې هغه مخه نه پرېږي. دا وجه سیکورټي هم مضبوطه فاکتور ورو نن سهار نه شوی مطلب گیټ مانی ترانسپورٹ چې څومره آزاد دی هغه مخه خالی کم نه پرېږي چې پاسپورٹ سره نه یو دغه مخه خالی کم نه را پرېږي چې پاسپورٹ سره نه یام نه پرېږي چې پاسپورٹ سره نه بالکل یام نه پرېږي. یاره د بیگانا کلیر شوی رو بیگانا چې بیگانا دا سرکی جوړ شوی رو تر د بارا بجو نه بعد یا نوې صورت حال سپاته نه لګیدل چې دا به سټری مطوری یو کله به
دغه دروازه په داسې حال کې بنده شوې چې د یوې اندازې له مخې هر ورځ تر دیر شو زرو پورې خلک له دې لارې ځي راځي. د سرحدي پولیسو دغه افسر وایي د نوي بندیز له مخې هغو افغانانو ته چې پاکستان ته د درملنې یا نورو کارونو لپاره راغلي هم بیرته افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. په تیرو نږدو ورځو کې دا دریم ځل دی چې د تورخم دروازه د خلکو پر مخ تړل کیږي. له دې وړاندې تیره میلادي میاشت د افغان پولیسو لخوا د څو تنو پاکستانیانو تر ډبولو وروسته پاکستان د احتجاج په ډول د دوو ورځو لپاره دغه پوله وتړله. د تورخم پر سرحدي دروازه د ویزې شرط په داسې حال کې لګول شوی چې دا وخت په پاکستان کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي او هر ورځ د زرګونو په شمېر افغانستان ته تګ راتګ کوي. همداراز په افغانستان کې د روغتیايي اسانتیاو د نشتوالي له وجې یو زیات شمېر ناروغان د درملنې لپاره پېښور ته راځي چې دغه شرط به یې له سختو مشکلاتو سره مخ کړي. په اسلام آباد کې اړوندو دولتي مقاماتو په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه خو دغه بندیز په داسې حال کې لګیږي چې د دوشنبې پر ورځ په پاکستان کې د دېره شپاړس لکو راجستر شوي افغانانو د اوسېدو قانوني موده پای ته ورسېده. د کډوالو چارو وزارت 13 میلادي میاشت په شفایي ډول تر شپږ نورو میاشتو پورې د دې مودې د تمدید خبر ورکړ خو تر اوسه لا دا نه ده څرګنده چې د تورخم پولې بندېدل له همدې وجې دي که څنګه. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
دوستانو، دا رپورټ موږ ته نن غرمه مهال راغلی. وروستي رپورټونه وایي چې په تورخم دروازه کې یو څه اسانتیاوې رامنځته شوي دي او یو شمېر خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې ده. خو یوازې تورخم نه دی چې افغان کډوال پکې له ستونزو سره مخ دي. نن سهار د ازادۍ راډیو ته د کوهاټ له غاخیم یو تن ټلیفون کړی و او ویل چې لسګونه افغانان پولیسو دغلته درولی دي او نه یې کوهاټ ته د تګ لپاره اجازه ورکوي او نه یې پېښور ته پرېږدي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال بارکوال میاخیل له دې افغان سره چې افسر احمدزی نومیږي خبرې کړي.
دا راته وایي چې د کوهاټ په تونل کې وایي افغانان درول شوي دي او پولیس یې یوې بلې خوا ته نه پرېږدي. په دې اړه معلومات راکړئ.
چارواکو
خبر کر
تقریباً افغانان
څومره دي په دوی کې؟ شنو ستاسو په شمول د نور افغانانو سره چې پولیسو درولي دي له دوی سره قانوني اسناد شته؟ یعنی دا کوهاټ ته نږدې ده که پېښور ته؟ او په دغو افغانانو کې ټول په پېښور کې میشت افغان کډوال دي کنه؟ له افغانستان هم چې کوم افغانان د خپلو ناروغانو لپاره راغلي دي هغه دي یا د پېښور میشت افغانان دي؟ نو ستاسو هلته په پېښور کې د افغانستان له کنسلګرۍ له چا سره تماس نیولی؟ هغوی ستاسو غږ اورېدلی دی کنه؟
و موردل چې د کوهاټ غاخې ته نږدې یو شمیر د افغانانو موټرې درول شوې دي او دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ورته یوې خواته هم د تلو اجازه نه ورکوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د امریکا د مالي سکوت د مخنیوي د نوي قانون لایحه ډېره زر توشیح کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکي فراه هیواد دروري.
که دغه قانون تغیر نه وای کړی نو په امریکا کې به مالیه ډېره لوړه سوې وای او په لګښتونو کې به زیات کموالی راغلی وای. د نوي قانون لایحه د جنوري په لومړۍ نیټه د امریکا د ولسي جرګې د وکیلانو لخوا په 255 موافقو او 168 مخالفو رایو تصویب شوه. دغه لایحه یوه ورځ د مخه د امریکا د سینا د مجلس له لورې هم تایید شوې وه. اوس به دا لایحه د اوباما لخوا توشیح سي. دا قانون به پرې نږدي چې امریکا د یوه لوی مالي بحران یا مالي سقوط سره مخامخ سي. په دې معنی چې که نوی قانون نوی تصویب سوی نو په اتوماتیک توګه به د امریکا په لګښتونو کې 400 میلیارد ډالره کمښت راغلی وای او مالیه به د کال له پیل څخه لوړه سوې وای تر څو د امریکا د بودیجې د کسر څخه مخنیوی سوی وای. د دې قانون د تصویبېدو د مخه اقتصاد پوهانو خبرداری ورکړی و چې د امریکا اقتصادي رشد به ډېر کمزوری سي او حتی پر نړیوال اقتصاد به هم ناوړه اغیزه ولري. د نوي قانون له مخې به د اکثرو امریکایانو د مالیه اندازه کمه او د لګښتونو د اتوماتیک کمښت څخه به لږ تر لږه د 2 میاشتو لپاره مخنیوی وسي. په پام کې ده چې په راتلونکو 10 کلونو کې به پر بډایو امریکایانو د مالیې د لوړېدو له لارې 640 میلیارد ډالره لاسته راسي. د امریکا په کانګرس کې د دې قانون تر تصویبېدو وروسته د امریکا جمهور رئیس اوباما وویل چې نوی قانون به د امریکا د مالیې سیستم منصفانه کړي. ښاغلی اوباما زیاته کړه:
A central premise of my campaign for president was to change the tax code.
د جمهوریت ریاست د انتخاباتي مبارزې په وخت کې زما یو مهمه وعده دا و چې د امریکا د مالیه قانون ته تغیر ورکړم، ځکه دا قانون ډېر د بډایانو په ګټه و او هغه تر ډېره حده د امریکا د منځني قشر د خلکو په زیان و. خو نن شپه موږ دا تغیر راوست. د امریکا په کانګرس کې د دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو سره په مننه بزه دا نوی قانون امضا کړم چې په دې توګه به د امریکا د بجای خلکو مالیه چې د هیواد د نفوس یوازې 2% کې جوړوي لوړه سي او په عین وخت کې به د منځني قشر لپاره د مالیې له لوړېدو مخنیوی وسي، ځکه پر دې قشر به د لوړې مالیې د ټاکلو له لارې د هیواد اقتصاد بیا له رکود سره مخامخ سي او په ټوله امریکا کې به د کورنیو پر ژوند ناوړه اغیزه ولري. ښاغلی اوباما زیاته کړه نوې قانون د هغو هلو ځلو یوه برخه ده چې په هیواد کې د بودیجې کسر د مخنیوي لپاره ترسره کیږي.
دوستانو په همدې رپورټ سره دا مخمنې نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو، خو د نن ورځې لپاره زموږ یوه بل نیم ساعت خبری مجله لا پاتې ده چې سلطان محمد سروری د